دا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین منیر ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورې د قبایلي سیمو د امن او پرمختیا لپاره د نوي گورنر پلان څه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څه غواړي، او حال به درکو چې په وزیرستان کې روانې جګړې د خلکو ذهني صحت څومره اغېزمن کړی دی. خو د ټول نه وړاندې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
مشال د خبرونو سرټکی، انجینیر شوکت الله خان پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه د پېښور په گورنر هاوس کې د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیز ډله پرون اسلام آباد ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر جنرل جوزف ډنفورډ ټاکل شوی دی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا نوی گورنر انجینیر حاجی شوکت الله خان پرون مازیګر د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دغه سوبې د گورنر په توګه په گورنر هاوس پېښور کې حلف واخیستو. په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او نورو حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. د خپل څوکۍ د سوګند پورته کولو نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال گورنر انجینیر شوکت الله خان د خپلو ترجیحاتو ذکر وکړو.
اولنی ترجیح خدا دے چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي، او دا غي د پاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، چې ډېرې مسلې دي، دا نه چې لګي مسلې دي. اولنی شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې هر ټاسک ملاو شي، د مذاکرات وي او کده بهر د پاره تګي، امن د پاره چې هر ټاسک ماته ملاو شي، پاغي کې بازار لیډر یې ما زب مخ کې زما غي کې بار کوشش کوم.
گورنر انجینئر شوکت الله خان تعلق د باجوړ د ناوګۍ سیمې د یو سیاسي کورنۍ سره دی، او د دې مخ کې د باجوړ قبایلی سیمې د قومي سملای غړی او د سفران وفاقي وزیر وو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیز ډله پرون اسلام آباد ته رسېدلې ده. چارواکي زیاته کړه چې دغه د عالمانو پلاوی به په پاکستان کې د یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره ویني. د مشال خبریال وایي چې دغه پلاوی د سفر موخه په افغانستان کې د عالمانو د هغې ګډې غونډې برابرول دي چې تېر کال یې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین ربانی د سفر په وخت پریکړه شوې وه. د دغې غونډې موخه به د ترهګرۍ پر ضد د یوې ګډې فتوی جاری کول وي. امریکایي جنرل جوزف ډنفورډ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. جنرل جوزف نه مخکې د دغو اتحادي ځواکونو د مشرۍ کومنده د یو بل امریکایي جنرل جان ایلن سره تر 19 میاشتو پورې وه. چونکې اتحادي ځواکونه د 2016 کال تر پای پورې د افغانستان نه د وتو تیاری کې دي، نو تمه څرګندېږي چې جنرل جوزف به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو اخرنی مشر وي. جنرل جوزف به د خپلې دندې پر مهال افغان ځواکونو ته د دغه هیواد د امنیت د چارو د سپارلو د پروژې او د دغه هیواد نه د ګڼ شمېر بهرنیو ځواکونو د وتو د بهیر څارنه کوي. د تېر خالي په ورځ د ناټو پخواني مشر جنرل جان ایلن په یوه مرکه کې وویل چې دی په دې باور دی چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کې په یو لسل کلنې جګړه کې د بریا په لار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. زلمی رسول پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پوهنتون د جوړېدو موافقه مصر ته د ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر په ترڅ کې وشوه. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دې پوهنتون د جوړېدو لګښت اسلامي پراختیايي بانک ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت او عام افغانان د دې پوهنتون د جوړېدو له پریکړې خوشاله دي، او وایي دا پوهنتون به افغانانو ته په نړیوالو معیارونو د اسلامي زده کړو ښه فرصت برابر کړی. په پام کې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روان سپرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې وویل د اوباما دا سفر له اسرائیلو سره د امریکا د اتحاد نښه ده. دی وایي زه د اوباما دې پریکړې ته چې اسرائیلو ته سفر کوي هرکلی وایم. دا یو مهم سفر دی او له امریکا سره د اسرائیلو د یووالي نښه ده. نتنیاهو همداراز وویل د دې سفر په اړه یې له اوباما سره خبرې کړې او ټاکل شوي چې بحثونه به یې پر دریو مهمو موضوعاتو د ایران ایټمي پروګرام په شام کې روانه بې امنیتي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر متمرکز وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی به د خپل هیواد د ایټمي پروګرام د لانجې د حل او دغه راست د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. صالحی به نن د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د روس او ایران د اقتصادي همکارو د ګډ کمیسیون په لسمه غونډه کې به ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی 15 فروری وروسته په کازاخستان کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او د ایران د ایټمي فعالیتونو د لانجې د حل په لارو په خبرې وشي. امریکا او اتحادیان وایي ایران ښایي د یورانیمو له غني کولو د ایټمي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي. ایران دا تورونه ردوي. د مالی حکومتي ځواکونو پرون د دې هیواد د شمالي ښار گاو په کوڅو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نښتي وکړې. د مالی په هغو سیمو کې چې په دې ورستو کې د فرانس د پوست په مشرۍ د عملیاتو په ترڅ کې د سخت دریدو وسلوالو ډلو له ولکې وایستل شوي. دا نښتي د یو نازک امنیتي حالت څرګندونه کوي. پرونی نښتي څو ساعته وروسته له هغې پیل شو چې فرانسوي او مالی پوځیانو د تلاشۍ یوې پوستې ته چې په دوو ورځو کې 2 ځلې ځان وژونکي حملې پرې وشوې اضافي سرتیري واستول. دې سیمې ته د سغدریدو اسلام پالو د وسلوالو نفوذ له هغه وخته پیل شوی چې فرانسوي ځواکونو 13 میاشت په بیا پر ښار ولکه ټینګه کړه. همداراز ویل کېږي چې دا وسلوال د مالی د شمال د لویو ښارونو ترمنځ په پرتو دشتو کې په بوټو کې پټیږي او د دې لارې په اوږدو کې د پټو ګوریلا او بمي حملو ګواښ رامنځته کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینیر شوکت الله ویلی قبایلی سیمو کې به آزادو او پاکو انتخاباتو ته لار هواروي.
اولنی ترجیح خدا دی چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او دا غیر لپاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان لخوا د افغان حکومت د سلانه بغیر د طالب زندانیانو خوشی کول خطرناک دي.
موږ ویلي هغه طالبان چې له زندانونو خوشی کیږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسي.
او په شمالي وزیرستان کې د بېقرارۍ له کبله خلک د ذهني رنځونو ښکار شوي دي.
دا وزیرستان او بنو ډی خان چې دلته حالات ډیر خراب دي. دا ډیپریشن ډولو نه زیات دی په دې علاقه کې.
د پاکستان افغانستان سیمې ورنل نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو موږ لومړی راپور ته. انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په حیث تخپل چوکې سوګند پورته کړې دي. پرون د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د هغې نه سوګند واخیسته. نوی گورنر ویلي دي په قبایلي سیمو کې به آزادو او پاکو انتخاباتو ته لار هواري. نور حال د شبیر احمد جان په راپور کې ورو.
صدر پاکستان آصف علي زرداري د سفران پخوانی وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله د خیبر پختونخوا نهشتم گورنر ټاکلې دي. نوی ټاکلې شوی گورنر انجنیر شوکت الله پرون په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان نه سوګند پورته کړو. دا سوګند پورته کولو دستور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتین علاوه د صوبې چیف سیکرټري انورو سرکاري اعلی چارواکو ګډون وکړلو. دا باجوړ اجنسه ناواګې د قومي اسمبلی سیټ ان درس الوختم نه ټاکلې شوی انجینیر شوکت الله په دې مقبانی خبریالانو ته وویل چې ردوی اولنې ترجیح په سیمه کې امن وي او د هغې وروسته صفه انتخابات. دوی زیاته کړه چې د امن هر یو ګام لپاره به دوی لومبیتوب کوي.
ګورجی اولنې ترجیح خدا دی چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او د هغې لپاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، ډېرې مسلې دي، دا نه چې لګې مسلې دي. اولنی شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې هر ټاسک ملاو شي د مذاکراتو او کده بهر د پاره تګي امن د پاره چې ار ټاسک ماته ملاو شي پغه کې بازه لیډر ما ز به مخ کې زما غي کې بار کوشش کړ.
بل خو د قبایلی سیمو د ام اولس سره سره د قومي اسمبلی او سېنات غړو هم د انجنیر شوکت الله د گورنر په هستاکنه د قبایلی سیمو لپاره یو خګام بلل دي او دوی ته سرګند کړ دا چې دې سره د قبایلی اولس ډېر ستونزې هواري شي. د قبایلی سیمې د جمعیت علما اسلام فلیرامان ډلې پخوانی سینیټر حافظ رشید مشال ریډیو ته د دوی د ټاکنې پخ ته صدارنګ وویل یادونه ول دا چې د انجینیر شوکت الله تعلق د باجوړ نوګې یو سیاسي کورنۍ سره دی. د دوی پلار حاجی بسم الله خان هم دوه ځله د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی. بل ورور هدایت الله اوس هم سینیټر دی او تر عبدالقیوم هم سینیټر پاتې شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی د پاکستان لخوا د افغان حکومت د سلانه بغیر د طالب زندانیانو خوشی کول خطرناک دي. ډاکټر زلمی رسول د خبره د یک شنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې وکړه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر اجمن راپورت.
د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید هغه طالب زندانیان له خپلو زندانونو آزاد کړي چې د سولې عالی شورا یې په ګوته کوي. ډاکټر زلمی رسول په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې هم په همدې اړه موافقه شوې چې پاکستان به طالب چارواکي د سولې د عالی شورا په صلاح له زندانونو پرېږدي. نوموړي وویل د افغان حکومت له خبرو پرته د طالبانو خلاصون خطرناک دی او په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره خپله اندېښنه شریکه کړې ده.
موږ ویلي هغه طالبان چې له زندانونو خوشي کېږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسي، ځکه دغه شورا د سولې د بهیر پر مخ وړلو مسؤوله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. له همدې عمل موږ په لندن کې هغوی ته خپله اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د زندانیانو خوشي کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهېږو چې چیرې ځي امکان لري چې خطر ولري.
که څه هم ښاغلی رسولونه ول چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب چارواکو خلاصون څه خطر له ځان سره لري، خو په دې اړه د بیلابیلو لورو اندېښنه ده هسې نه بیرته د جګړې له لیکو سره یو ځای شي. افغان چارواکي وروسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې پاکستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه دوه ځلې شاوخوا شل طالب چارواکي خوشې کړل، خو افغان چارواکو ته یې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې خوشي شوي کسان چیرته ولاړل او اوس څه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه هم جوړه شي. ښاغلی رسول ویل دی غونډې ته د چمتووالي نیولو لپاره یو پلاوی د یکشنبې پورځ اسلام آباد ته ولاړ.
په
لندن کې بالاخره دې پریکړې ته ورسېدو چې د دنیا عالمانو ګډه غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې وسي. د سولې د عالي شورا اته کسیزه پلاوی نن پر دولسو بجو د پاکستان پر لور خوځېږي تر څو له خپل پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغانستان او پاکستان د عالمانو د دې لویې غونډې اجنډا جوړ کړي او دا به خپل یو پرمختګ وي.
افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي. په عین حال کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا په دې موافقه وشوه چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تر راتلونکي مني پورې برابر شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په دې اړه د افغان حکومت پخوانی شرط تکرار کړ چې ویلي دي د دې سند له لاسلیک کېدو مخکې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د پاکستان له خاورې هیڅ ګواښ نه دی متوجه.
په سیمه کې د امن پروسه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د ایکسپرس ټریبیون رسپانه یو مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې حکومت ته د خبرو اترو لپاره د وړاندیز تر څنګه وسلوالو طالبانو د شرطونو او ضمانتیانو خبره کړې، د خپل برلاسیتوب څرګندونه کړې ده. نو په داسې حال کې به دا مذاکرات نه بلکې د حکومت تسلیمي دلوي. دغه د مقاله د لیکونکي دریځ دی. دغه مقاله مهم ټکی د منور شانه
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی ملاله یوسفزای چې ویډیووي پیغام ورکاوه او د خپلو رغیدلو او مشن په اړه یې وینا کوله. نو په دې خبره د انسان ایمان لا نور ټینګ شي چې نیکی څوک ختمولی نشي. ورځپاڼې لیکي که څه هم په سمو حالاتو کې ماشومان علامت جوړول په کار نه وي، خو د هیواد په موجوده ناسمو حالاتو کې ملاله یوسفزای په حقیقت کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو علامت او د ملاله فند جوړېدل د وخت اهم ضرورت دی. دویمه دا چې په ملاله د وسلوال برید نه څرګنده شوه چې وسلوال طالبان ټولنه کوم اړخ ته بوتلل غواړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د ملالی روغېدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هغه په دې جنگ کې بریالی شوه، خو په دې حواله بیا د سیاستوالانو ځینې کمزورې خبرې ډېرې د افسوس وړ دي. مثلا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او وسلوالو طالبانو ته سوال کړی وو چې په دغه صوبه کې د حملې نه کوي، ځکه چې دوی هم د وسلوالو سره په ځینې خبرو کې یو شان نظرونه لري. هلته د هیواد وزیر داخله رحمان ملک یو وخت کې د طالبانو مننه کړې وه چې د عاشورې په میاشت کې یې بریدونه ونه کړل. دا راز عمران خان هم د ویرې نه په ملالو یوسفزی د برید کوونکو په اړه د سویلو نه ډډه کړې وه. ورځپاڼه لیکي اوس چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز شوی دی او په سر کې د ځینې شرطونو او ضمانتیانو خبره کړې ده، پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې وسلوالو ښه په ډاګه د هیواد د زرګونو وګړو د وژنې پلا په غاړه اخیستې، په دې کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي، په هسپتالونو، سکولونو، جوماتونو او مزارونو د حملو ذمواري یې منلې ده، نو آیا دوی سره خبرې اترې کول مناسب دي؟ او دا چې آیا د بشیر بلور په شمول د زرګونو خلکو قاتلان دی وبخل شي؟ د ورځپاڼې په وینا د افسوس خبره ده چې وسلوالو د دې خبرو اترو لپاره د وړاندې نه شرطونه مقرر کړي او د خپل برلاسیتوب څرګندونه یې کړې. نو دا راز دې ته مذاکرات ویل مناسب نه دي، بلکې په حقیقت کې به دا د وسلوالو په وړاندې د حکومت تسلیمېدل وي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کم ضمانتیان غوښتي، هغوی کې مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د مذهبي ګوندونو مشران دي او خپل اخکاره نظر لري، خو نواز شریف چې د یوې سیاسي پارټۍ مشر دی هغه هم وسلوال چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي، د هغوی پر ځای یې مرکزي حکومت بې باوره ګرځولی او ځکه یې د منځګړتوب نه انکار کړی. دا راز د هیواد زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو په اړه د واضح نظر ورکولو نه ډډه کوي چې له وجې یې په هیواد کې امنیت ټینګېدل ډېر ګران شوی دی.
د منور شاه نمو د ایکسپریس ټریبیون د مقالې مهم ټکی اورېده او اوس یو بل راپور د افغانستان نه. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان په توګه خپل دنده پرون پیل کړه. نوموړي په هغه مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړ شو، له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې به هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
جنرال جوزف ډنفورد پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخوانی عمومي قماندان جنرال جان آلن پر ځای په کار پیل وکړ. ښاغلی ډنفورد په داسې حال کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قماندان په توګه په کار پیل کوي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ روانه ده. ډنفورد تابا چې د پوځ د څلورو ستورو لرونکی جنرال دی، نه یوازې د رواني جګړې بلکې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د ایستلو، د افغان پوځ د روزنې او له تروریزم سره د سیمې په کچه د مبارزې مسؤلیت هم ورپغاړوي، خو د ژمنه کړې ده چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي. جنرال ډنفورد د پوز له پخوانیو تجربه کارو منصبدارانو څخه دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د عمومي قماندان مرستیال پاتې شوی او په عراق کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هم مهمه ونډه درلوده. د پرون په هغو مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړ شوی وو، وویل له افغانانو سره د امریکا ژمنې پر ځای پاتې دي او زیاته یې کړه چې ډېر کارونه باید ترسره شي. نن د بدلون ورځ نه ده، بلکې زموږ د ماموریت دوام دی. هغه څه چې نه دي بدل شوي زموږ اراده ده، هغه څه چې نه دي بدل شوي د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې زموږ ژمنه ده. د خپل دې ماموریت د سرته رسولو او د افغانستان خلکو ته د خدمت په برخه کې زموږ ژمنه نه ده بدله شوې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی چې د ډنفورد د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، د پخواني قومندان جنرال جان آلن د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او یې ویل چې د افغان ځواکونو د روزنې په پیاوړي کولو کې د نوموړي ونډه ډیره مهمه وه. جنرال جان آلن هم چې په مراسمو کې حاضر و په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغانستان پر سم لوري په حرکت کې دی او بیا به هیڅکله هم د تروریستانو ځاله نه شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
ډاکټران وایي په وزیرستان او خوښ سیمو کې د رواني بېقرارۍ او جنگ جګړو له کبله د ذهني رنځورانو شمیره لوړه شوې ده. دا چې د دې رنځونو علاج څنګه کېدی شي په دغه اړه د سیمینار زموږ د همکار راپور ته وګورو.
ډیپریشن ناروغي نن سبا د نورو سیمو په پرتله په وزیرستان کې لا هم زیاته ده. ډیپریشن اخر څه دی او کم علامات لري؟ په اړه د نفسیاتو ماهر او بنو خلیفہ ګلنواز هسپتال نفسیاتو سانګې مشر ډاکټر جاوید اختر وایي،
ډیپریشن اصل کې یو ذهنی بیماری ده. دنیا کې هم او خاص کر مونږ ملک کې او بیا مونږ چې کومه علاقہ ده د وزیرستان او بنو او ډی خان چې دلته حالات ډیر خراب دي، دا ډیپریشن ډولو نه زیات دی په دې علاقہ کې. او د ډیپریشن څه علامات دي؟ یو انسان ته چې کله د ډیپریشن مرض ولګي نو هغه بغیر د وجې خوشاله نه وي، هغه ته پته هم نه وي چې زه ولې نه یم خوشاله. بل هغه دا مریض اکثر د شکایت سره راځي چې ما ته خوب نه راځي، ما روټېل زړه نه کیږي، ما چا سره ناشتا پاستا او گپ شپ زړه نه واړي، او ما ته وړي وړي خبرې باندې غوسه راځي او کله کله جړه هم راځي. نو دا اهم علامات دي د ډیپریشن.
نو ما وړې وایي د نفسیاتي ناروغانو شمیره ورځ په ورځ زیاتېږي او د غلطه چې څومره دوی ګوري زیات شمیر ناروغان د وزیرستان ناراضي.
اتیا نه اونسا تر یو سل پورې مریضان روزانه موږ په اسپیټالونو کې د دې بیماریانو ول ګورو. وزیرستان د بیمارانو شمیره د نورو په مقابله کې کا درې حصے موږ وایو، نو په درې حصو کې دوه حصے د وزیرستان خلک موږ ته راضي او یو حصہ نور خلک ذهني بیماری سره راضي.
د نفسیاتي ناروغۍ د زیاتوالي وجه څه ده؟ په اړه د نفسیاتو یو بل ماهر ډاکټر منیر احمد داوړ مشال ریډیو ته وایي،
غټه مسله دا ده چې موږ خلک ته چونکه دا پته نه لګیږي چې د ډیپریشن څه بیماری ده، کاش ځینا ته وشي په کې چې موږ سړی وته وي چې را خو ما کړ کوی هغه په داسې چې ما دو خو یا دل دولې تشتویاله دا خو پیرای ده له دا خو جادو په شوی دو هغه دو کنه هغه شاید دا مره ویشت کې سره چې بیا کله نه قابل علاج هم شي، موږ ته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي.
ډاکټر جاوید اختر وایي په زنانه کې ډیپریشن ناروغي د سړو په مقابله کې زیاته ده، چې د غشمیره په وزیرستان کې هم زیاته ده.
خاص کر چې هغه انګریزي کې مونږ ډیپریشن ورته وایو او انگزایټي ورته وایو، دا دوه سیزونه خزو کې د سړو په مقابله کې دوه ګنا مونږ ته بلاويږي. خزي چې دی د خپل کیفیت چې دی یا د هغه خفګان اظهار چې دی سړو په مقابله کې لږ زر کوي. بل دا خبره ده چې خزه چې دا هغه سړی په مقابله کې د هغه ذمہ داریان لږ داسې انداز کې دی چې هغه جدا دي. مثلا بچی په خېټه کې ګرځول یا د مل چمنګ ورته وایو یا د بچی د پیدائش واغی ته یو کلاو مهمه هول چې دی اغا داسې نوی میسر چې کوم سړو ته میسر وي، نو اغه دی وجه نه هم زمونږ د علاقې خزو کې د بیماریانه زیات دي.
په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي؟ په اړه د پیښور پانتون سایکالوجي سانګې مشره پروفیسر ډاکټر ایرم مشال ریډیو ته وې،
وزیرستان کې د ډیپریشن زیاتې دوه وجوهات خوري زیات دي. ځکه چې راځي کې سکیورټي حالات ټیک نه دي، خاص کر چې کم خزې دي پای ته چونکې د بهر تد مقیم نشته، نو ټول وخت یې کورونو کې بند وي او دې وجې نه وي کې ډیپریشن او مایوسي او نور جسمانی سے کم بیماریاں نہیں دیا گا زیادہ ہوتا لگی پریشانی ہو ہر یوکس لگی رہے سہر کو نو زم مقام بزرتی کو ذرا سمجھانا اور کوئی کسی کا مین دی بھی یا خوین دی بھی یا خز بھی آئی تو لوگ ٹائم ہم دگا سوچ کے دے رہی
پر ڈیپریشن یا ذہنی ناروغی باندے سنگا قابو موندلی شی د نفسیاتو ماهر ډاکټر جاوید اختر وایي
مونږ اکثر ذهنی بیماریان تسلیم کوو نه لکه ما وای چې معده تکلیف سره به یو کس ګرځي لګیای دا غي علاج بنه کېږي لګیای خو هغه صرف معده ډاکټرانو پسې به ګرځي لګیای د کې هغه شی علم نشتا چې دا بیماری یا دا تکلیفات چې دی هغه ذهنی مرض دی وجنه هم کې دیشي او چې قبل څوک دلا په دې حواله کې سو مشوره هم ورکي نو دی وای چې نه 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 زه ذهنی بیمار نه یم کده دې شناخت بالکل ابتدایي یما راهل کیوشی او داخل گزر تر زرا یو ذهنی ڈاکٹر تزان رسوی نو دی سرا بہم زمنگ دا ذهنی بیماریانو علاج بہم پ ٹائم کیگی یو شمیر بہم ډیر کم شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه غون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ظلمو د یوې ټولنې لخوا د هیواد د قومي ادارو د پیاوړي کولو او د اداري فساد یا کرپشن د نوې وستو په موضوع یو سیمینار وشو. د دغه غونډې په اړه نور حال د منګورې نه نیاز احمد خان راغی.
سوات منګوره کې د ظلمو ټولنې اپټومیسټک یوت نتورک د سوري لاندې د کرپشن ختمولو په اړه یو خصوصي غونډه وکړه شو چې په کې زیاتره ظلمو ویناګانې وکړي او په سرکاري محکمو او عام ژوند کې د کرپشن کولو په اړه خاکي هم وړاندې کړي. د غونډې موضوع د کرپشن زنجیر ماتولو وړاندې د یادې شوې ټولنې مشر اسماعیل خپله وینا کې وویل چې د پاکستان ټول ستونزې او مسلې د دې وطن ظلمي ختمول شي.
کوم په تاریخ کې وګورو تاریخ باندې لږ نظر واچو همیشه چې چین راغل لے انقلاب راغل لے دنیا کی ساری ریولیوشن راغل لگا نوجوان مزم مقصد دا چې موږ نوجوان چې کله پدی باندې کار کوو هغه مین بیک گراوند شاته دغه چې کله یغم دادې
ونده کې برخه اغستون کې ظلم او د سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د کرپشن په اړه خاکي وړاندې کړي چې مقصد یې د کرپشن نقصانات او دغه عمل څخه کرکه پیدا کولو. د خاکو کې برخه اغستون کو په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
معلومه سنالي از د اپټمیسټیک یوت نتورک سره د ممبر کار کوم کرپشن باندې مونږ زګه دي چې یو خاکه غوندګي پېښ کړ چې زګه چې زمو ملک کرپشن ډیر زیات دی او ډیر زیات سیوا دی نو مونږ وایو چې لکه زمو د ملک نه کرپشن ختم شي.
زمانم جی سید عبدالواحد ته جواب کوشش دا وکړه مطلب یوازې یو کس نه کوي مطلب پولیس اجازه بدنام دی نورم دې سیدی چې هغه کوي خو هیڅ کرپشن نه وای نو مونږ چې صرف هغه لږ هایلایټ کړی شي شراب اداد یو طبقه یو سوسایټي یو کس پوری نه د مناسب ځکه چې کرپشن زمو سوسایټي خراب کړه.
دغه پښتنه مو چې کله د یو ظلمی محمد زیشان چې تعلق یې د سپل بانډې څخه دی وکړه چې ظلمی د کرپشن په ختمولو کې څه کردار لوبول شي نو خغلی اویل
مونږ هم دا یو کمیټي ارګنایزر جوړ کړی مونږ وایو چې مونږ د کرپشن ختمولو کې ډیر زیات کوو بل دا چې دا کم نن سبا چې کم نوجوانان دي چې دا اویر نشته او د سوچونو زیاتره مونږ هم دا کوشش کوو چې د نوجوانان را اویر کو او کرپشن ختم شي.
د ظلمو دغه ټولنې غړي وایي چې مونږ په خپلو وسایلو د چامرستې بغیر دغه هڅې شروع کړې دي چې په ظلم که دومره په هراوسته شي چې دغه ظلمي د سیمې د امن لپاره تعلیم زیاتول لپاره او د خپل بنیادی حقوقو ترلاسه کول لپاره د ترقی یافته ملکونو ځوانانو پرنګ عملی هلې ځلې شروع کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رډ خبرونه را نتیر شو
نو دی کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رډیو ډاٹ کام دا د مشال رډیو د ویبپاڼه پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رډیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شئ نور تبصرې مو اوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو درنګ شپې لا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. په بنو کې د یو کلتوري غونډې په اړه را سره هم راپور شته. په شبقدر کې صوبایي د والیبال ټورنمنټ سرته رسېدلی دی، داغې په اړه باندې راپور لرو. کولمبې ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه ته وره.
د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینئر حاجی شوکت الله خان نه پرون مازیګر د پیښور های کورټ چیف جسټس لطف احمد خان د خپلې سوکۍ سوګند واخیستو. په دغه دستوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او نورو حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نخ عبدالبشر مشال لیډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیزه ډله پرون اسلام آباد ته رسېدلې ده. امریکایي جنرل جوزف ڈینفورڈ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. په پام کې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان سترلیکي اسرائیل ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي به د خپل هیواد د ایټمي پروګرام د لانجې د حل او دغه راز د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د مالي حکومتي ځواکونو پرون د دې هیواد د شمالي ښار ګاو په کوڅو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نښتې کړي دي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په یو سټېشن کې په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
مهم خبرونه واوره دا اوریدونکو. او اوس ځان خبرو چلند د پاکستان مطبوعات سری کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتري دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
آج ورسپانه په خپل اداریه کې وایي چې الیکشن کمیشن یو نوی تاریخ جوړوي، ځکه چې د دین وړاندې به هغه خلک په ګټه حساب وو چې چا به ایواز 9% ووټونه واخستل. خدا ځل ویل کېږي چې چا د 50% نه کم ووټونه واخستل هغه ته به ګټه نه ویل کېږي. دغه شان د زنانو په زیات شمیر کې ووټونو اچولو لپاره به دا ځل په پولینګ سټېشنو د زنانو سټاف په شمیره کې هم اضافه کولای شي، او چې په کومه سیمه کې زنانه به د ووټ اچولو نه منع کولای شي نو په هغه سیمه کې به الیکشن بیا کېدو لپاره سازی هم روانه ده. اداریه لیکي چې الیکشن کمیشن دا تجویز یقیناً چې ډیر ښه دی چې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولو په صورت کې به په هغه سیمه کې الیکشن معطل کولای شي، او که دا پابندي ولګولای شو نو یقیناً چې د ووټونو اچولو په شرکه کې به ډیره اضافه وشي. د ترڅنګ قیدیانو ته د ووټ اچولو اجازه ورکولو فیصله هم د ستاینې وړ ګام دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن له پکار دی چې زنانه لپاره کورونو سره نږدې پولینګ سټېشن جوړ کړي، نو دا شان به نه صرف زنانه په زیات شمیر کې ووټونه واچوي بلکې دا به هم ممکنه شي چې زنانه به د خپل ووټ صحیح استعمال وکړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې برتانیې کې کم درې ملکی کانفرنس وشو، نو په هغه کې را روان شپږو میاشتو کې د افغانستان د مسلې په حل کولو اتفاق وشو. په دې مذاکراتو کې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستو حمایت هم کړی شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې مطبوعاتو تر مخه د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن طالبانو سره مذاکرات له قطر ته تللی دی، او دغه رنګ د مغربي میډیا مطابق امریکا هم طالبانو سره په قطر کې رابطه کړه. نو دغه هلې ځلې افغانستان مسلې د حل په حق لا د اهمیت وړ دي. اداریه مخکې لیکي چې په قطر کې د حل زلو مقصد دا ښکاري چې امریکا خپل فوزونه د افغانستان نه اوباسي، ځکه چې دی وخت امریکې لپاره غټه مسله د افغانستان نه وتل دي، او بل دا چې دوی په مکمله توګه به خپل فوز نه اوباسي. نو دغه مقصد لپاره امریکا داسې ضمانتونه غواړي چې د انخلانه پس په افغانستان کې امن او امان قائم وي. اداریه زیاتوي چې کدي صورتحال ته وکتل شي نو په دوحه کې روانې حل زلې د ډېرې اهمیت وړ دي. پاکستان د سرګرمیانو نه ایوازې نشي پاتې کېدی. خدا واضح دا چې امریکا او د هغې اتحادی افغان طالبانو سره پټ په پټه مذاکرات کوي، نو پاکستان دې په دې اړه خپل مفادات مطابق خپل پالیسی جوړ کړي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چکوز او رغزو ایجنسو په کلايا سیمه کې د بمی چاودنې ل عمله د یو صحافي په شمول 14 کسان مړه او 20 کسان جوبل شوې دي. اداري لیکي کې د 13 لسو کالو په دوران شو تر هغرانه په خجاج واخستې شي. نو تر اوسه په ټول ملک او په خاصه توګه خیبر پختونخوا او په 13 فاټا کې بعد داسې هیڅ یو کورنۍ پاتې نه وي چې د هغوی څوک خواږه رشتہ دار، بچي، مور پلار، خاوندان، ښځې او نور خپل خپلوان د تر هغري په پیښو کې مړه او جوبل شوې نه وي او یا بدې لړکې په څنا څه شکل متاثر شوې نه وي. ادارې لیکي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاصې ایجنډې د تکمیل لپاره د بیګنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلې شوې دي او اوس د ترهګرۍ او یادو شوو بدو پیښو زر تر زره مخه نیول د وخت تر ټولو اهم ضرورت ګرځېدلې دی او دې لپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو جرنال لیکي پاکستان کې بعد لومړي ځل لپاره خپل آزادې رستو جمهوري حکومت په راتلونکي مارچ کې خپل مدا پوره کړي. په دغه هواد کې به انتخابات روان کال په اپریل او مئی میاشت کې کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به راتلونکي سپتمبر پورې خپل دور پوره کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی با د نومبر په میاشت کې د کار مدا پوره شي او د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری با په دسمبر کې ریټایرډ شي. یورو ایشیا ریویو لیکي د امنیت خراب صورتحال، اقتصادي سستوالی، زیاتی درغلیو او خرابې حکومتداري باوجود هم پاکستان د 500 کالونو لپاره د جمهوریت د مضبوطۍ په لړ کې لږ ډیر پرمختګ کړی دی. د جرنال په خبره په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوست ترمنځ اړیکې د بدلېدو په حال کې دي. د حکومتي چارواکو د درغلیو او د نااهلیت سره سره بیا هم حالاتو په سیاسي عمل کې پوست لاسوهنه نامه نکړې ده. یورو ایشیا ریویو لیکي په موجوده وخت کې پاکستان چیلنجونو سره مخ دی، خو بیا هم قبول شي چې روانو نارام حالاتو ځان اوباسي. پاکستان کې د جمهوریت روان ساتل به مدني ټولنې او حکومت د دې جوګه کړي چې پاکستان د امن او ثبات په لور بوزي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د یولس کالونو د جګړې وروسته امریکا په افغانستان کې خپلې هلې ځلې راغونډوي. پاکستان افغان وسلوالو طالبانو سره د اوږدې مودې د اړیکو له وجې دوی د خبرو اترو میز ته راوستلو کې مهم کردار لري. روس پانلی کی خود پاکستان لخوا د طالبانو درخوشی کولو چې کومه طریقه وا اغه یو ځل بیا په پاکستان د اغه افغانانو باور ختم کړي چې دغه قیدیان یې باید تر لاسه کړي وي او پر دوی د نظر ساتلو پترس کې ممکنه خطر کم وو. د رسپانی په خبره د یوې معاهده سره سره چې کله پاکستان زیاتره قیدیان خوشي کول نو دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د افغانستان د سولې شورا سره په مشورو کولو کې ناکامه شوه. خو د پاکستان حکومت پر راتلونکي کې د طالبانو د خوشي کولو په لړ کې د یادې شورا سره د خبرو ژمنه کړې ده. رسپانلی کې د امریکا پوسټ په دې رسټیو کې د شیشو قیدیانو په اړه معلوماتو کولو کې ډیره دلچسپي لري او هڅه کوي چې ار اغتن چې له خوشي کېدو وروسته افغانستان کې طالبانو ته بیرته تللي وي په اړه معلومات ترلاسه کړي. رسپانه لیکي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د دې پخلی کړي چې 13 کسان آزاد کړل شوي دي چې د طالبانو د تحریک غړي وو او پکې کومندانان او پلان دي کچا جنگیدونکو کسان هم شامل وو. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دې کې ځنې واپس خپل زړو ملګرو لا تللي دي.
د انیس اجمل انیړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول اوریدونکو اوس تاسو د پاره د بل راپور د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د ووټر لیستونو د تصدیقي عمل د شروع شوي کار نن اخري ورځ ده. د یاد کمیشن د سنسوبې مشر محبوب انور مشالېډو ته ویلي دي چې تر اوسه په دغه برخه کې 95% کار ترسره کړی دی. نور حال د کراچۍ نه ظفر کریمی راکړي.
د ټاکنو د کمیشن صوبایي مشر زیاته کړه چې په کراچۍ کې یې دغه عمل په سمه توګه ترسره کړی او د دې د امنیت په برخه کې ورسره فوج هم مرسته کړې ده. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند سربیره د سین صوبې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د ټاکنو د کمیشن دا کار نامکمل ګڼي او له دې څخه غیر مطمئن بریښي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سین صوبې صدر نذیر جان وایي په کراچۍ کې د ووټر لیستونو تصدیقي عمل د ټاکنو د کمیشن لپاره اولنی امتحان و. خود بد مرغا یاد کمیشن په دې امتحان کې کامیاب نشو.
ناکام شو ناکام پارٹی مطمئن نه ده. خود نه باوجود الیکشن پروسیس دے پدې کې منډای دی او منډه په الیکشن کې بھرپور حساب نو
د جماعت اسلامي په ګډون یو شمیر نورو ګوندونو پروند اتوار په ورځ د ووټر لیستونو په تصدیقي عمل کې د فوج د برخې نه اخیستو په ضد مظاهره کړې وه. د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر امیر حسین مهنتی وایي د رواني میاشتې په 14مه نیټه د الیکشن کمیشن د دې عمل په ضد به له سترې محکمې څخه انصاف غواړي. سپریم کورٹ چې په دې اړه کوم حکم کړی و په دې ترسره شوې مرحله کې په هغې عمل ونه شو، نو ځکه خو دې عمل هیڅ ګټه ونه لرله او ووټر لیسټونه همهغه شان بوګس او ناسم دي لکه څنګه چې د دې عمل له ترسره کېدو مخکې و. موږ په کراچۍ کې د ناسمو ووټر لیسټونو په حقله سپریم کورٹ کې کیس دایر کړی دی. د هغې اورېدنه دوه ورځې وروسته کېږي. موږ به د الیکشن کمیشن لخوا د ترسره شوي دې عمل په اړه هم په سپریم کورٹ کې خبره کوو. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مرستیال مشر بشیر جان هم په کراچۍ ښار کې د ووټر لیسټونو تصدیقي عمل ته د شک په سترګه ګوري.
د دې کار نه مطمئن نه یو او په دې تېر یوه میاشت تاسو کتلي چې ورځ به هم داسې نه وه دي چې دلته چا پاټو احتجاج نه کړی، چا چغې نه وهلي، چا بیانات نه ورکړي. الیکشن کمیشن د الله پر ماحول کار چې وکړو نه هغه یې شاید چټي په نه کړو او بیا غلط کار لی د ښه ویلو روزانه سره څه طریقه کار جوړ کړی وو. په ټي وي باندې چې به اتله فوجیان وښکارېدل خو موږ په کراچۍ کې نه فوج لیدلی نه مفسرې دی. دا اوس پته لګي چې ریزلټ راشي او ووټرلیز دوباره مخکې ته راشي کېږه په دې کې اوس څه شی
یاد دی. وی د سپریم کورٹ په حکم د ټاکنو کمیشن په کراچۍ ښار کې د تیرې وی میاشتې راهیسې د ووټر لیسټونو تصدیقي عمل شروع کړی دی. سپریم کورٹ په خپل فیصله کې د ټاکنو کمیشن ته حکم کړی وو چې د ووټر لیسټونو د تصدیقي عمل په برخه کې دی د فوج او ایف سی له سرتیرو کار واخلي او دغه عمل دی کره او شفاف ترسره کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا هیت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
افغانستان د کورونو چارو وزیر مشتبه پتنګ وایي په هغو سیمو کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت په دریو پړاوونو کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي، امنیت پکې ښه شوی دی او د خلکو همکاري هم له حکومت سره زیاته شوې ده. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور ته وګورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د حکومتي مسؤلینو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې د فعالانو په غونډه کې ویل هغه سیمې چې د امنیت چارې په بشپړ ډول د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په دریو پړاوونو کې له ناټو او نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ارګانونو، ملي اردو او ملي پولیسو ته سپارل شوي، په کې ډېر مثبت تغیرات راغلي. خلک ورڅخه راضي دي او حالت د دوی په ګټه راڅرخېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امیرزی سنگین سره یوځای تېره ورځ د پکتیکا ولایت د امنیتي او ټولیز حالت د ارزونې لپاره نوموړي سیمې ته تللی و. هیله ښکاره کړه چې له ناټو او نړیوالو ځواکونو څخه به د لیک څلورم او پنځم پړاو هم په بریالیتوب سره ترسره شي.
موږ ډېر مثبت تغیرات په دې رابطه لیدلي. یعنې چېرته چې ناټو قوتونه وتلي دي، د هغه تر څنګ یا د پولیسو یا د اردو قوتونه جای په جای شوي دي. خلک ډېر راضي دي له دې تغیر نه. نو زه هیله لرم چې په پکتیکا کې هم ډېر تغیر راغلی وي او کومه جو کې چې امنیتي مشکل وي هغه مشکل به مې انشاءالله په کار کوو چې د کومو پوځو په ټاکنو سره یا په طبیعت قوتو کې فرق راولو چې هغه سیمې هم مطمئنې شي او موږ لاره هواره کړو. د درېم د سلرمې او پنځمه مرحله د انتقال د مسولیت لپاره.
په غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیر سنگین وویل چې دوی په خپل ټول توان د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلي سنگین په دې برخه کې له خلکو وغوښتل چې دوی د حکومت کلک ملاتړ وکړي.
خپلو ګرانو وطنوالو ته خدمت وکړو، دا زموږ وظیفه ده او دا کار به باعث د دې شي که زموږ له خوښه حکومتداري وي، ولس به د حکومت د کړنو نه حمایت وکړي.
پکتیکا والی محب الله صمیم هم په خپلو خبرو کې د نوموړي ولایت د حکومتي مسؤلینو په استازیتوب د کورنیو چارو او مخابراتو وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی هر ډول همکارۍ ته چمتووالی لري.
د کورنیو چارو د محترم وزیر صاحب له طریقه او د مخابراتو د محترم وزیر صاحب له طریقه د هیواد جلالت معاب ولسمشر ته دغه ډاډ ورکوو او زموږ دغه پیغام د دوی ورته ورسوي چې د پکتیکا ولس، د پکتیکا ادارات، د پکتیکا امنیتي ارګانونه په خورا ملي روحیه په خورا لوړ احساس د وطن دوستي په احساس سره په شریکه کار کوي.
د پکتیکا ولایت یو تن قومي مشر یادونه وکړه چې د نوموړي ولایت په امنیت کې پراخه والی راغلی. نوموړي د یحیی خیل ورسوالۍ یادونه وکړه چې دوه کاله مخکې پکې ډېره ناامني وه، خو اوس د پکتیکا تر ټولو با امنه ولسوالۍ ده.
دوه کاله مخته د موږ محترم جمهور رئیس د ولایت راغلی، نو د یحیی د ولسوالۍ له مشرانو څخه دا وکړنه کول ستاسو صرف تر ما پورې راځي چې هغه د مخالفینو لپاره تعدید د دې نه سوای کولای چې هغه ته کابل ته تللی وای. نن ته د یحیی ولسوالۍ ته ورسه چې په ټولو ولایت کې اولینه
امنیتی ولسوالی د یادونه ورده. په دې وروستیو کې په ټولیزه توګه د افغانستان په سرحدي سیمو کې په نسبي توګه امنیت ښه شوی او له افغان حکومت سره د خلکو همکاري او ناسته ولاړه ډیره شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتوب پر موضوع د اختلاف لامله د ختیځ سیمو سوداګر لستوندو سره مخ شوی دی. یو شمیر سوداګر وایي چې دا اختلاف د هغې غیر قانوني ټیکس لامله رامنځته شوی چې د بیا رغونې په نامه له سوداګرو اخیستل کیږي. نور حال له جلال آباده د باز محمد عابد په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې د سوداګرۍ خونی مشر انجینر محمد قاسم ایسوپی خبریالانو ته وویل د سیمایزو سوداګرو او په کابل کې د سوداګرۍ خونو د مشرتابه لخوا مشر ټاکل شوی، خو څو تنو محدودو سوداګرو د زورواکو په مرسته دی له خپلې دندې رخصت کړي. د اویل
زما د تقرر او یا د انفکاک صلاحیت مرکز لري پیشنهاد کولی شي دا چې جاران چې دا زړه د موږ په کار دی یا په کار نه دی. سیم ګلمرات راغه او په زور باندې په نفر مور سره او د په خاطر باندې چې اسب خراب نشي ور سره او په زور دفتر نوېستلو دفتر ما حالت وکړه چې کچیرته ز نو زما نو دی هغه اقدام ته لاس پوری کوي، نو د خاطر لاس نیولې ول چې دی زوځه غلطه استفاده دوی وکړه. فرزندوالي سیب دوی تر راوړ کینو خو دا دوی غلطه استفاده ده چې دولتي ارګانونو د ارتباط نه کوي.
بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د دارالانشا رئیس اجی مصطفی وایي چې د سوداګرۍ خونی عامل مدیر لدندې نه دی ګوښه کړی شوی بلکې دندې ماتل کړی شوی ده.
موږ نن اس نفر اجرایی بورډ لرو چې هغه کول تجاران دي کوم کارونه چې قاسم دلته کړی دي هغه نه باید موږ بررسی وکړو. نو په همدغه حساب باندې تصمیم ونیول شو چې قاسم وظیفه په تعلیقي قاسم ته نه چا جواب ورکړی نه منفق کړی دی. دا موضوع موږ د اتاق مرکزي سره هم په جریان کړی، هغه کوم پیشنهاد چې موږ کړو مرکزي بورډ ته هغه دوی هم دا زموږ موضوع تایید کړی ده. موږ خپل دفترونه بررسی کوو که چېرته دی په کار کې شفافیت او هغه موږ به تقدیر هم کوو که چېرته په کار کې خلا او عدلي ارګانو ته به معرف کړو.
د ننګرهار په سوداګرۍ خونه کې ګڼ شمیر سوداګر راټول شوي وو چې د بوټ له فیصلې څخه ناراضه وو. یو تنی وویل
په کار چې دا موږ ته دا واضح کی چې دا په کوم دلیل لري شوی دی. دفتر نوې شړل شوی دی، مثلا موږ راغلي ټول په مشوره موږ غواړو چې د دې دلیل موږ هم پوه شو چې دا د څه خاطر دی لري شوی. په رشوت هم نیولی، په کوم بل اختلاس هم نیولی، چا سره ظلم کړی یا څه تاده یې کړی، د حکومت سره خیانت کړی، د دې واضح شي موږ ته دا وویل چې چېرې دې سړي کې دا نقصان دی موږ هم حکومت سره د اتاق تجارت سره به ودرېږو.
سمو د وړاندې د ننګرهار د والی لخوا د سوداګرو له هغو موټرو څخه چې له پاکستان څخه سوداګري ستو کې راوړي د بیا رغونې په نوم په ناقانونه توګه ټیکس اخیستل کېدو چې بیا د افغان ولسمشر د رالیږلي پلاوي لخوا دا ډول ټیکس غیر قانوني اعلان کړی شو. خو د سوداګرو د وینا په اساس ننګرهار والی د محدودو سوداګرو سره د لاس په یو کولو غوښتل چې دا ټیکس دوباره جاری کړي، خو د سوداګرۍ خونې لخوا ونه منل شو. په دې وجه مخکینی مشر لری کړی شو چې په یاده موضوع د کابل د سوداګرۍ خونو او د ننګرهار د چارواکو ترمنځ مخالفت رامنځته شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
د خبر پختونخوا په نیمه قبایلی سیمه بکخیل او مامند خیل ځوانان وایي لډيري مدیره سي فرهنګي فعالیتونه لډيري مدیره سي فرهنګي فعالیتونه ولار دي او دوی هڅه کوي چې خپل کلتوري غونډې بیا راجوندې کړي. په دغه اړه د سیمې نظم همکار راپور راکړي چې د یوې سندرې سره پیلېږي.
تیرو سو کلونو نه د کڑکیچن حالاتو لکابلا په قبایلی سیمو او په ځنګړی ډول شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو لکه بګه خیل، جانی خیل او مامن خیل سیمو کې ثقافتي سرگرمیانې تر ډیره حد اغیزمنې شوې وې. موسیقي خاموشه کړې شوې او د حجرې ثقافتي او روایتي مجلسونو باندې بندیزونه وو. د ځایي خلکو په وینا په دې موده کې د یرې لکابلا د یوې حجرې نه هم چرته په هیره د ټنګ ټکور آواز نه دی پورته شوی. چله کابل اجتماعی اجرو اغا ثقافتی رنگ او د اتفاق او اتحاد خوان تر ډیره حدا بیللې دي. خود شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمې مامن خیل او بکا خیل ځوانان را یو ځای شوی چې د مامن خیل سیمې په یوه حجره کې د ټنګ ټکور پروګرام جوړ کړي او وای خپل زړه روایتو کې بیا د سا چولو هڅه کوي. پدیاړه عبدالحکیم وای
میز دغه ځوانونو دا غا سره وکړه چې را داسې گیم جوړه روایت دي چې میشتاد په میروس شه پوتی دي چې دا شای میز بیا ژوندای کی په دا سلسله شو او من زریا دې میز خپل تفریوا دغه په سلسله شې میز غلی او دا پروګرام نه کاد مکړای وي.
زاهد امین وای چې وړاندې به دغه سه پروګرامونه کېدل چې په نن حالاتو کې د کور را وتل هم ګران شوې دي.
مخشو چې خلک تر ډیر لره لره وتلو په وخت کې د امن د مسالې نه ویل کده نن سبا بچی دي. نن سبا خو د کیرنا وتل غ ډیر مشکل وي چې کیرنا ته کیلومتر مزار نه چکړای د نن چکین مجلس سیدا او تعلیم یافته تب کالو.
سیف الرحمن وای چې دغه شان د ټنګ ټکور پروګرامونه د ځوانانو د تفریح او اتفاق کې یو ښه رول لوبوي.
لګا ډیر اهمیت یې دغه سره یو لکه د ملګری همانس کې اتفاق مینا پیدا کیږي لره لره ملګری سره پیوځي شي. حالات ډېر سره بیګر شوی امن نو خلک پازودی سره د پروګرامینه کړای نشول پانی د خلک جوړې خدا غوښتل چې د پروګرامینه شي او خلک ډېر دل اچا د دباو د واجب نه د پروګرامینه نشول کړای هر سړی دا غوښتل چې د پروګرامینه شولای.
په حجره کې ناز دغه کسان وای چې د ثقافت ژوندۍ پاتې کېدل او خوشحالي د امن سره تړلې دي او چرته چې امن نوي هلته خوشحالي او سوکالي هم نوي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي.
اوس د لوبو پاړه باندې یو راپور د صوبې د بلابلو سیمو د والیبال ټیمونو په شبقدر کې په جوړ شوي ټورنمنټ کې برخه واخیسته چې اخیرنۍ لوبه د تاکال پیښور نه راغلي خلیل کامره ټیم وګټله. دې لوبې د لیدلو لپاره د خوښ سیمو نه په سوونو خلک نندارې لراغلي وو. نور حالې په دغه راپور کې اورو.
د صوبې خبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو د والیبال ټیمونو په شبقدر حلیمزه سیمه کې جوړ شوی ټورنمنټ کې برخه واخیسته چې اخیرنۍ میچ په کې د تاکال پیښور نه راغلي ټیم وګټلو. د والیبال د لوبه د سرکاري های سکول په ګراوند کې وشوله چې په سونو خلک ننداره یې لراغلي. یو سپینګیر شاخان چې د شبقدر اوسیدونکو دی هم راغلی او هغه د لوبې په اړه وویل
بس یو په دې خوشاله کوم چې را خلک چې غلط خبرونه نه کوي، نشي تماشي نه کوي، پاوډر نه کوي، د ډیرو خبرونه په دې باندې بچتي او دا خلک چې ترقیو کې بس په دې مې او دغه کوم چې را خلک د ازمن کلي ته دومره خل راغلي دا هم زموږ د کلي او دغه دی او عزت دی.
بیا مو ننداره کوون کې یو بل ځوان سره خبرې وکړي چې په خپل هم لوبي کوي. نو دغه وینا وا
ریاض خان نوم بیگانه مونږ ته انتظار و چې موږ راشو دا گیم وګورو. په خپل کرکټ سره شوق دی خو لکه دا یو داسې شوق دی چې دی ډیر خلق راځي په حکومت موږ د مندالی با کو چی دا ډیر غټه ایریا دا ډیر غټه علاقه پرته ده د دې شمه خې کرکټ یو ګراوند نزینو دیرو ته زی هغه ته واغه مو سره کې جنازګاه جوړی شو هغه بند شو زمونږ حکومت د مندالی با چې ته خمسې دار غټ ګراوند جوړ کی
په دې ټورنمنت کې 2 ټیمونو ګډون کړو چې اخیرنې لوبه پکې د تاکال په خبر نه راغلی خلیل کامری ټیم وګټله د دې ټیم کپتان عمران سلطان چې د پاکستان په قومي والیبال ټیم کې هم لوبيږي او سو وار بهرنو هیوادونو ته هم د پاکستان لړخه لوبولستل ورسره خبره وکړلې
دوبه شو ایران شو کازاکستان بلغاریا قطر دوبه کې سلور راوتی او الحمدلله سعودي عرب نه مونږ غټلې سعودي عرب نه اولمپیک کې مونږ غېلې خو ډېر ښه ګیم کړ ټول پلیرانو ټول خپل پلیر انټرنیشنل پلیر راغلي مخالفه انټرنیشنل پلیر مونږ خپل انټرنیشنل پلیر
محمد شاہد غواړي چې امن راشي او ځوانه خی سرگرم خپل کړی
د دې نوې نسل لپاره مونږه تقریبا هر کال دا یو ټورنمنت کو په دې مات کې نه لکه فوټبال د کرکټ د ټولو کو صرف دې کې د خلکو لپاره چې د معاشري خلک یو صحتمند خلک او په دې کې یو شعور پیدا شي د لوبو په وات لا صحت باره کې ټورنمنت مونږ په خپل خرچه باندې کو دې کې مونږ حکومتي اس قسمه دغه نه
په دې ټورنمنت کې بریا موندون کې ټیم ته 50,000 روپۍ نقد او ټرافي ورکړل شو چې د پیښور نه راغلي دغه ملما ټیم د شپقدر د اولس او د ټورنمنت ارګنایزر شکریا ادا کړه او ورته اعلان هم وکړو که د سیمې نه کوم ځوانان د والیبال په لوبه کې د هغوی مرسته وغواړي نو هغوی به ورته هرکلی وایي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کوم د سره زمنګ د سهارنه خبرونه وخت پای ترسي پراتلونکو خبرونه کې به زمنګ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تشپګو بجو پر دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل قرب شاین بده لې اجازه تور کې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه
زړه دی ولې راته یو ملک کې وخت سر بادشاہان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلنا یا با ولے مال دے دو ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت نرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا خیمت کی دو عشق شراب را پاک
مل دلارے لنگ گلاب را دس پوگ میں نلا کالو بکھوالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو را جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکیں مضبوط را آؤ سنل ہو یارا آؤ سنل ہو یارا ٹول غمون دید دی جہان را سرگی دن مر پار ہم دسان را بیا ٹول غمون دید دی جہان را ماتے پسر کا سر سار کرنا شاما سبے اڑا